وخت دی ورځې پوره دوه بجې دي. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو په دې ساعت په خبرونه کې چې د همکار امان الله امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور تاسو سره یم. کابل یو ځل بیا په څلور اړخیز بهیر کې لښکېلو هیوادونو غوښتي دي چې پر پاکستان فشار راوړي څو خپلې ژمنې عملي کړي. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په سر کې لرو، خو له هر څه د مخې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو. د سیمې او د نړۍ د خبرونو سرلیک وایي چې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والاس سرګندوي چې د ورکه شوې مصري الوتکې په قضیه کې هیڅ احتمال هم له پامه نشي غورځول کېدی، او د امریکا دفاع وزارت وایي د چین جنگي الوتکو د چین د جنوب سمندر کې د امریکا د کشفي الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې دي. ښاغلو اوریدونکو، مخکې له دې چې د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل واوري، پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی اوروي.
د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د پنځمې څلور لسیزې غونډې وروسته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي. افغان حکومت چین ته د اجرایي رئیس عبدالعبدالله سفر لاسته راوړنو ډاکو باله، او نن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د زوکړې وشپېتمه کلیزه ده. د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د پنځمې څلور اړخیزې غونډې تر ترسره کېدو وروسته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر ډیره په دې غونډه کې د پاکستان له لوري د ژمنو په عملي کولو ټینګار درلود.
د افغانستان د حکومت توقع هم دا ده چې د پاکستان حکومت په ځانګړې توګه او په عموم کې د سیمې هیوادونه د ترګری په وړاندې باندې په یو ځغ باندې په یو ساس کې ودرېږي.
غلی مینپال د هم وایي چې افغان حکومت د څلور اړخیزې غونډې له نورو غړي غواړي څو پاکستان وهڅوي چې د تروریزم پر ضد عملي اقدام وکړي. د افغانستان د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په اسلام آباد کې وشوه. افغان حکومت چین ته د اجرایي رئیس عبدالعبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د حکومت د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر، مرستیال ولسمشر، صدر اعظم او نورو چارواکو سره په خبرو کې د بیلابیلو برخو د همکاریو ډاډ ترلاسه کړ. چینایان په بیلابیلو برخو کې چمتو دي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا لري، اقتصادي، امنیتي، له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې همکاري هم کوي. د ښاغلي رحیمی په خبره چین ته په دغه درې ورځني سفر کې اجرایي رئیس عبدالعبدالله شپږ تړونونه هم لاسلیک کړل چې ډېر تمرکز یې په اقتصاد او تخنیکي همکاري و. د حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله پرون له خپل مل پلاوي سره چین ته تر درې ورځني سفر وروسته کابل ته ورسید، او نن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د زوکړې وشپېتمه کلیزه ده. جمهور رئیس غني د 1940 کال د مې په 19 په لوګر کې زیږیدلی. له رولا غني سره یې واده کړی. د تاریخ په نوم یو زوی او د مریم په نوم یوه لور لري. د ښاغلي غني د زوکړې د ورځې په مناسبت د هغه ګڼ شمېر پلویانو او مینوالو په ټولنیزو پاڼو کې د هغه عکسونه لګولي او ویلي دي چې د ولسمشر غني د زوکړې لپاره په بیلابیلو ځایونو کې مراسم نیسي. د هند صدر اعظم نریندر مودي هم په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غني کلیزه د مبارک شه، دا ځل مې تاریخ سم کړی دی. نریندر مودی سکل څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني ته زوکړې مبارکي ورکړې وه چې نیټه یې سمه نه وه. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د مې 19 د ولسمشر غني د زوکړې له وشپېتمې کلیزې سره سمون خوري. اشرف غني د 2014 کال په سپتمبر کې په سوله ییزه توګه تر پخواني ولسمشر حامد کرزي وروسته واک ته ورسید، او تر اوسه یې د بیلابیلو برخو د پرمختګ لپاره هڅې کړي، خو لا هم د امنیت او سولې په څیر مهم مسایل هغه څه دي چې افغانان یې له هغه نه د راوستلو تمه کوي. او د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دروروي.
السلام علیکم. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر د هوایي چلند یوې الوتکې د سقوط د پیښې له کبله د فرانسې له حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس ویلي و چې د ورکه شوې مصري الوتکې په قضیه کې هیڅ احتمال هم له پامه نشي غورځول کېدی. د مصر د هوایي چلند مسافر وړونکې الوتکه چې له پاریس څخه قاهرې ته روانه وه او 55 پرلی او 10 عمله یې درلودل، نن سهار وختي د مصر هوایي قلمرو ته له ننوتو څو شېبې وروسته د رادار له صفحې ورکه شوه. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ټولنه وایي چې د سوریه دولتي ځواکونو او د حزب الله په ګډون د بشار اسد رژیم پلوي ځواکونو نن له وسلوالو مخالفینو څخه یو مهم ښار نیولی دی. د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین له دایر العصافیر ښار څخه ایستل شوي دي. د راپور له مخې د سوریه دولتي ځواکونو له یوې درنې جګړې وروسته پر دې ښار ولکه ټینګه کړې ده. متحد ایالات وایي چینایي جنگي الوتکو د سه شنبې په ورځ د چین د جنوب سمندرګي کې د امریکا له کشفي الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړي دي. پنټاګون وایي دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې د امریکا کشفي الوتکو په نړیوال هوایي حریم کې عادي ورځنۍ الوتنې کولې. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هیواد الوتکو له امریکایي الوتکو څخه لازم امنیتي واټن درلود. د چینایي چارواکو په وینا د دې هیواد پوځي الوتکو د چین د هاینان ویالت ولایت لپاسه چې یو ټاپو دی الوتنه کوله. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې دې سیمې ته نږدې کشفي عملیات بند کړي. دا پیښه یوه اونۍ وروسته له هغې کیږي چې چینایي جنګي الوتکو د چین د جنوب د سمندرګي د ریف لنجمنې سیمې ته نږدې د امریکا د یوې پوځي بیړۍ حرکت له خنډ سره مخامخ کړ. د چین د جنوب په سمندرګي کې د چین، ویتنام، فلیپین، مالیزیا، تایوان او برونای په ګډون څو هیوادونه د ملکیت دعوی لري. خبرونه له آزادۍ رادیو اوري. د بشري حقوقو د څار ټولنې پر قزاقستان غږ کړی چې هغه فعالان خوشی کړي چې د مې په 28مه د ټول هیواد په کچه د مظاهرو له پایل مخکې نیول شوي دي. د بشري حقوقو د څار ټولنې د آسیا د برخې څیړونکې مهرا رتمن په یو بیان کې چنن خپور شو ویلی هیڅوک باید په دې خاطر چې په مظاهرو کې ګډون تسترګې پلاره دي ونه نیول شي. بیان زیاتوي د قزاقستان چارواکي باید سمدستي ټول هغه کسان خوشی کړي چې غواړي په دې مظاهرو کې ګډون وکړي، اجازه دی ورکړي چې د مې د 28مې مظاهرې ترسره شي او د خلکو د غونډو په اړه د ځپون کې قانون د اصلاح په برخه کې د اقدام وکړي. د قزاقستان محکمو په تیرو څو ورځو کې په پلازمینا استانا، الماتی او نورو ښارونو کې پر ځینو فعالانو د حبس د لنډو مودو حکمونه وکړل. همدارس چارواکي او فعالان وایي چې پولیس د حکومت د مخالفو مشرانو کورونه او دفترونه هم تلاشي کړي دي. مونتینګرو او ناټو بنن هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې د بالکان د سیمې د هیواد په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کوي. د مونتینګرو صدر اعظم میلو جوکانوویچ بعد بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې چنن پیلېږي دا موافقه لاسلیک کړي. مونتینګرو بل البانیا او کرویشیا وروسته د لویدیز بالکان د سیمې دریم هیواد وي چې د ناتو غړیتوب ترلاسه کوي. او د یوې څېړنې له مخې اټکل کېږي چې تر 2050 کال پورې ښایي د نړۍ شاوخوا 10 میلیونه وګړي د مقاومو ساري ناروغیو له کبله مړه شي. د مقاومو میکروبي ناروغیو په اړه د څېړنې لپاره د برتانیا د حکومت لخوا مازف شوي کمیسیون په یو راپور کې چنن خپور شو. له دې ډول ناروغیو سره د مقابلې لپاره د یو پلان طرحه هم وړاندې کړې ده. یو شمیر میکروبي ناروغۍ د موجودو درملو په وړاندې مقاومې شوي چې په نتیجه کې کله ناکله حتی برسیرن ټپونه او ساده ساري ناروغۍ د انسانانو د مړینې باعث کیږي. په دې پلان کې د نویو انټیبیوټیک درملو د تولید لپاره د میلیاردونو ډالرو پانګونې له انټیبیوټیک درملو څخه د استفادې په برخه کې د اساسي بدلون او خلکو ته په دې اړه د پوهاوي ورکولو په برخه کې د پراخ کمپاین غوښتنه شوې.
له احمد تکله مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وخت د ورځې 2:09 دی. درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو په منځني صفه 1290 او اف ام 10.5 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده او د افغانستان له ځواکونو سره د مرستو په دوام پکې خبرې کیږي. کابل یو ځل بیا د څلور اړخیز د بهیر په هیوادونو غږ وکړ چې پاکستان د خپلو ژمنو پلي کولو ته مجبور کړي. د افغانستان حکومت چین ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر د دواړو هیوادونو د امنیتي اړیکو د ټینګولو لپاره مهم ګڼي. په یو خاص پروګرام کې د هلمند د قانونو د زیرمو امنیت څیړو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې کور کلی او د ورزش د نړۍ پروګرامونه مهیروي. د افغانستان د پیښو په هکله د نړیوالو ورځپاڼو مطالب هم در اورو. راسره پاتې شئ. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده او په دې غونډه کې د افغانستان د ځواکونو سره د مرستو په دوام خبرې کیږي. له بروکسل د تلیفون په خط د مونږ خبریال احمد شیبر سره دی. شیبر صاحب، غونډه څنګه روانه ده؟ څه وینئ او څه اورئ؟
سربر صاحب، دغه اوس زه له تاسو سره خبرې کوم. شایي اورېدونکي هم آواز واوري. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دغه اوس خبریالانو ته مخکې خبرې وکړې او اوس د خبریالانو سوالونو ته ځواب وایي. د غونډې له پیل سره دا خبره وکړه چې افغانستان په باره کې به سبا په تفصیل خبرې کیږي، او د دا ژمنه وکړه چې ناټو غواړي چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغان ځواکونو سره د کومک مسله باندې سبا ته خبرې وشي. او یو شمېر نړیوال موضوعات د ناټو په غونډه کې نن څېړل کیږي. سبا به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې برخه واخلي.
ربانی صاحب بروکسل ته درغلی که نه راځي سبا ته؟
تر اوسه پورې په دې د لپاره چې دا د خبریالانو غونډه ده، دلته چارواکي نه ښکاري چې زه تاسو ته ووایم. خو د دې لپاره ناټو غونډه نن پیل شوې ده، نو نن هم په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. چې غالبا کوم کسان چې دې غونډې ته رابلل شوي دي، هغوی به هم وروسته په ورته موضوعاتو باندې خبرې وکړي. یو شمېر موضوعات چې نن هم څېړل کیږي په یو ډول افغانستان سره ارتباط لري، مثلا اروپا ته د کډوالو د تګ مسله پدې کې شامل ده. چې پدې کې اکثر کډوال د افغانستان دي. همدارس د داعش پر ضد د مبارزې مسله هم پدې کې شامل ده. خو تر ډېره پورې تر اوسه پورې د ناټو چارواکو خبرې کړې دي د داعش سره د مبارزې په برخه کې. د منځني ختیځ موضوعات یادې او په افغانستان کې د داعش د فعالیت مسله تر اوسه نه ده یاده کړې. ممکن سبا ته په دې باره کې هم خبرې وشي.
ډیره مننه شیبر صاحب. درنو اوریدونکو، له بروکسل مو د ازادي راډیو د خبریال احمد شیبر ریپورت واورید. د ناټو د تړون د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د خپلو غونډو په ترڅ کې د افغانستان له ځواکونو سره د مرستو په دوام خبرې کوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کابل یو ځل بیا په څلور اړخیز بهیر کې لخکیلو هیوادونو وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو خپلې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر یو بیان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید پر نورو هیوادونو په دې برخه کې اتکا ونه کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. قسیم سولمل په دې هکله تفصیلي رپورت لري.
افغان حکومت وایي کچېرې طالبان د سولې خبرو ته حاضر نسي، نو د څلور اړخیزې ډلې هیوادونه دې په وړاندې ګډ اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد څلور هیوادونه باید د فشار پر راوړلو سره پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته مجبور کړي.
موږ همدا غوښتنه ده چې چینو امریکا پر پاکستان باندې فشار واچوي ترڅو هغه ژمنې چې د څلور اړخیزو ناستو پر مهال باندې کوي هغه عملي کړي. طالبان د سولې میز ته کښېنوي او که چېرته د سولې سرغړونه کوي، جګړې ته دوام ورکوي، باید په وړاندې باندې ګډ اقدام وشي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې نور له پاکستانه دا تمه نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، بلکې له دغه هیواد غواړي چې په خپله خاوره کې په وړاندې اقدام وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د همغږۍ په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وه، غړو هیوادونو د یوې اعلامیې په خبرولو سره له افغانستان سره پر همکارۍ ټینګار وکړ او وویل چې سیاسي تفاهم ته د رسېدو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي. په دغه ناسته کې چې د امریکا، چین او پاکستان استازو برخه درلوده، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویل و چې حکومت د مخکینۍ ژمنو د نه عملي کېدو د عواملو څېړنه غواړي. پاکستان د دغه بهیر په مخکینیو ناستو کې ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته په اشاره سپارښتنه کوي چې حکومت باید ډېره هڅه وکړي چې یو بین الافغاني د سولې بهیر پیل کړي.
د ما نظر خدا ده چې دغه څلور اړخیز مذاکرات چې دي چې نور هیوادونه کې نظارت کوي دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. ښه به دای لکه څنګه چې د اسلامي حزب د انجینر صاحب حکمتیار په مشوره چې د دغه استاذي دلته راغلل او مستقیم بین الافغاني مذاکرات وکړل. الله غد الحمدلله خپل منځ کې سره جوړ شو.
ځینې سیاسي او پوځي کارپوهان به وای حکومت باید امریکا او چین ته د قینات ورکړي چې پر پاکستان فشار راوړي. د چارو کارپو اسحاق اتمر ازادي رډو ته ویل چې که پاکستان به هم طالبان سولې ته نه حاضروي نو باید د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له پوځي لارو کار واخیستل شي.
افغانستان باید امریکا سره مستقیما تماس ونیسي او چینان سره مستقیما تماس ونیسي او ډیپلوماټیکي فشارونه د پاکستان ته واچوي. دغه لار هم موفق نه وو نو افغانستان کولی شي چې په نورو بدیلو لارو باندې فکر وکړي او ځان غښتلی کړي تر څو چې خپل دښمن ښه موقف نه دوی تر اغېزې او فشار لاندې راولي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی محمد نذیر احمدزی وای هغه څه چې له څلور اړخیزو ناستو تمه کېده لاسته رانغله او دا اړینه ده چې پر بدیلو حل لارو کوشش وسي.
درنو اوریدونکو د قسیم سولمل په ریپورت کې مو واوریدل چې کابل یو ځل بیا په څلور اړخیز بهیر کې له ښکېلو هیوادونو غوښتي دي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو خپلې ژمنې عملي کړي. د هماهنګۍ په څلور اړخیزې ډلې کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غړي دي. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي چې چین ته د عبدالله وبخې د افغانستان حکومت وایي چې چین ته د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سفر د کابل او بیجنګ ترمنځ د امنیتي اړیکو د ټینګښت لپاره مهم دی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د سولې او د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د افغانستان او چین ژمنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سین په ریپورت کې.
چین ته د اجرایی رئیس د درې ورځېنی سفر وروسته د اجرایی ریاست چارواکي وایي چې له افغانستان سره د چین د مرستو ژمنې زیاتې شوې دي. د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چین ته د عبدالله عبدالله د سفر پر مهال چینایي چارواکو بشپړ چمتووالی ښودلی چې د سولې د پروسې د پرمختګ، د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې به د افغانستان ملګرتوب وکړي.
چینایی ها در عرصه‌های مختلف آماده هستند که افغانستان کمک
کنند. چینایان په مختلف برخو کې چمتو دي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دوی غواړي په اقتصادي برخو کې پانګه واچوي، له افغان پوځ سره مرسته وکړي او د تروریزم سره مبارزه کې د افغانستان ملګری واوسي.
په خاطر دې د چین لوی درستیز د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې چین حاضر دی له افغان امنیتي ځواکونو سره $3 میلیون مرسته وکړي. تر اوسه امریکا، هندوستان او روسیه له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې کړې دي. په دې لړ کې په دې وروستیو کې امریکا 4 A-29 الوتکې او روسیې 10,000 کلاشینکوفونه افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي دي. د اجرایی ریاست د معلوماتو له مخې چین ژمنه کړې چې د کابل ښار په 4 دروازو کې به د تالاشۍ په پوستو کې پرمختللي سکینر ماشینونه هم نصب کړي. د روزنې په مقصد چین ته د افغان پوځیانو لیږل د شپږو اقتصادي او تخنیکي همکاریو او همدارنګه د یوې اندازې نورو وړیا مرستو تفاهم نامې چین ته د اجرایی رئیس د وروستي سفر لاسته راوړنې ګڼل کیږي. افغان سیاسي کارپوهان وایي اجرایی رئیس وتوانید چې د چین له سفره ډک لاس راستون شي. د دې کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او پوځي همکاریو او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تفاهم نامې د دغه سفر د لاسته راوړنو ښې بېلګې دي.
ډاکټر عبدالله سفر راغلی دی. سیاسي اړخ کې بعضې مسایل دي چې چینایانو سره په توافق له وجود لري او د عقل د اختلاف ټکی پکې وجود نه لري. هغه د تروریزم سره د مبارزې مسله ده، د افغانستان غړیتوب په شانګهای کې دی، سیمه ییزو مسایلو باندې دی. بله برخه یې تخنیکي برخه ده. په تخنیکي برخه کې هم لاسته راوړنې لري چې کولی شو له شپږو موافقتلیکونو او قراردادونو څخه یادونه وکړو چې په هغې کې په ډېر واضح ډول مسله مطرح کېږي. افغانستان او چین په دغه سکتورونو کې سره موافقو ته رسېږي.
چین له پوځي پلوه د سیمې په لویو هیوادونو کې شمیرل کیږي او له بله پلوه له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې کارپوهان دا هم وایي څرنګه چې چین د افغانستان د سولې د پروسې په مذاکراتو کې شامل هیواد دی، د همدې له امله کولی شي چې د سولې د ټینګښت لپاره په 4 اړخیزو ناستو کې مهم رول ولوبوي. عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې باید عملي شي او کنه نو ګټه به ونه لري.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
و وخت د ورځې 2:40 دی. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام 10.5 اوري. د ماسپښین له 3 تر 5 بجو پورې د ازادي په څپو کې پروګرام لرو چې همکاران رضوان مراد او ظریف نظر وړاندې کوي. رضوان مراد له ما سره په استودیو کې دی. مراد صاحب، د تاسو د دغې خپرونې موضوع څه ده؟
سرور صاحب، په نننۍ خپرونه کې له ترکمنستان نه د برېښنا د مزید انتقال په اړه خبرې کوو چې له تخنیکي اړخه د افغانستان د برېښنا او بیا د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري. دغه راز کوم اختلافات چې پر دې موضوع باندې پورته شوي دي، پر دې هم خبرې کوو چې دغه اختلافات تر څومره حده له ملي ګټو سره اړخ لګوي. نو کوشش به وکړو چې میلمنو سره او دغه راز اوریدونکو نظرونو پیشنهادونه هم وخلو، خپرونه کې یوې نتیجې ته ورسیږو چې له کومې لارې بهتره دی د افغانستان سن د ملي ګټو ته په پام سره او دا کار له تخنیکی اړخه څومره ممکنه ده.
رښتیا هم دا موضوع ډیره مهمه و. په 13 ورځو کې په کابل کې په دې اړه مظاهره هم وشوه، په ځینو ولایتونو کې هم د پروګرام په تخنیکی همکاري شریکوي چې وخت کم دی. له 3 تر 5 پورې د ازادۍ په سبو کې پروګرام ته غوښی. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس دایی په یو خاص پروګرام کې د هلمند د قانونو د زیرمو د امنیت په اړه څېړنه کړې ده.
دا خبر به مډیر اوریدلې وی چې په هلمند کې دروان جنگ یو اړخ د اقتصادي او مادي ګټو لري. د بلشکرګه کې د جاري او نجاري د فابریکې د هغه ماشين راغده چې هر ورځ په لسګونو ټنه کې ژوند جوړي ډبرې تراشي، ته شهرت د لوهو په شمول انټیک لوشیا او شکلونه جوړوي. د هلمند جنگ لاسکلن سخو لا تعریف نسو. دا ځل غواړم چې په دې ولایت کې د طبي زیرمو او قانون له اړخه د هلمند امنیت ته د ورپیښو ستونزو او تهدیدونو په اړه د خلکو او کارپوهانو نظرونه راوخلم. د هلمند قانون دراسه ته معلوماتو لمخې دلته شپارس دوله بیلابل قانون او طبي زیرمست. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په دې باور دی چې د هلمند روانې جګړې ډیره برخه اقتصادي اړخ لري. اتل د هلمند په نامنوي کې د لور ډلو په نسبت د قانون او طبي زیرمو د کاچاکبر ونده ډیره بولي.
په هلمند ولایت کې بلکې په لویدیځ حوزه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی. تر څو د دې مخنیوي په صحیح ډول باندې تر سره نشي او سرحدي قوتونه سرحد ته ولاړ نشي او د دې د تګ راتګ لارې په قانوني ډول باندې بندي نه کې، د هلمند جګړه په همدې ترتیب باندې روانه وي او مخالفین د خپلې جګړې تر ټولو لوی آیت د هلمند د قانون څخه پلاس سراوړي او زموج بازي لوړپوړي چارواکي هم په دې کې شکیل دي او په دې کې لاس لري. په ډیر فریمان ډول باندې دغه قانون په غیر مسلکي ډول باندې استخراجيږي او انتقاليږي همسایه هواته.
د قانون او پټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې 1400 معدن د غیر مسؤلو کسانو او کچکبر لخوا کیندل کیږي. یاد وزارت وای که څوم امنیتی ادارو د قانون د امنیت ژمنه کړې ده، خو تر اوسه معلوم اقدامات نه دي تر سترګو شوي. د جیولوجیکی سروې له مخې چې په 1450 مریز کال کې د فرانسې لخوا په افغانستان کې د قانون په اړه ترسره شوې ده، ویل کېږي ډېرې زیرمې د هلمند په خنشین ولسوالۍ کې دي. خنشین د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لري. په جنوب کې د پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې موقعیت لري چې ډېرې هغه سیمې چې د نادره عناصرو قانون لري د وسلوالو په ولکه کې دي. سوال دا دی چې په هلمند کې د موجودو قانونو او طبي زیرمو څخه دومره عاید په لاس راځي چې کاچاکوړونکي او غیر قانوني شنونکي پر روان جنگ پانګونه وکړي او نامنوي ته زور ورکړي. په دې اړه لیکوال او شنونکي صفت الله زیدی وایي په هلمند کې دومره ستر قیمتي قانون شته چې د نشي توکو تر کاروبار ډیر عاید ورکولای شي.
هلمند هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دلته د تیلو سرو زرو او دې تر څنګ د ډبرو کان لري. دغه د ډبرو کان یا د افغان ګلنسټون په نامه سره شدی د اوس هم طالبان هر کال یا قدر تو هم یعنی په میلیونونو ډالر خپل دوی لدې څخه عاید ترلاسه کوي. پر یو موټر باندې دوی 2 لک پاکستانی کلدار اخی او دوی دې ټن ته حساب نه کوي چې څومره ټن ډبر دې بار کړی ده. دا که پاکستان ته ځي او که افغانستان ته ځي، نو دوی هلته ډیره زیاتې پیسې لدې څخه خلاص سره راوړ دي تر څنګه د قانونو خبره چې دا جلا خبره ده او په دې برخه کې خپل افغان دولت هم پوهیږي ډېرې پیسې د قانون څخه دا اوس خپله د دولت وسلوال مخالفین پیدا کوي چې خپله جګړه پرې تمویلوي.
د افغانستان د حکومت په شمول د مځکې د پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې افغانستان د شاوخوا 3,000 میلیارد ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې او کانونه لري. د ناسا په نوم د یوې امریکایي تحقیقاتي ادارې د معلوماتو له مخې د هلمند په خنچن ولسوالۍ کې 1.4 میلیونه متریک ټنه نیوبیم او پسفر او همدارنګه 3.5 متریک ټنو په اندازه یورانیم او توریم اټکل شوي دي. ناسا ویل دي په افغانستان کې د اوسپن او مسو وروسته د نیوبیم دریمه درجه سترې زیرمې شته چې د نړیوال معیار له مخې 1.2 میلیارد ډالره ارزښت لري. د هلمند قانون د ریاست مسؤلین وایي په دې پوهیږي چې په دې ولایت کې په یو شمېر قانونو کې غیر مسؤول او قاچاقبر په کیندونو بوخت دي. خدا چې اساسي مادین د لشکرګاه څخه ډېر لري د پاکستان سره پر پوله پرتو سیمو کې دي نو نشي کولای د هغو امنیت ټینګ کړي. د قانون رئیس انجینر حبیب الله اکبر ازادي راډیو ټول د قاچاقبرو ډېره توجه په خانشین او دیشو کې دروخام په نوم د ښکلي ډبرې پر قانونو ده چې کیندل او قاچاق نسبت نور قانون ته اسانه دي.
د قانونو پټرولیم وزارت خپله داسې یو اجرایوي ځواک نه لري چې هغه د خپل د وڅخه اجتماعي څخه د طبي منابعو څخه ساتنه وکړي. لهذا دا د امنیتي ځواکونو دنده او مسؤلیت چې ورڅخه د غټیوي دفاع کوي او ساتنه کوي. خو یو شی دی چې اوس وزارت خدای سي ولادت قرار لري چې حالته امنیتي ځواکونه هم رسیدګي نس کولای تر کوم ځای باندې چې قانون شته لري د علم په ولایت کې تر ډیره خاطر فورې د دې مخالفت د دولت مخالفین په لوړ کچه عاید لاسته راوړي.
په هلمند کې د مهمو قانونو ډیره برخه په جنوب کې د پاکستان او ایران سره پر پوله پروتو ولسوالیو کې دي چې ویل کېږي بهر ته د قاچاقبر لخوا انتقال هم نسبت نور سیمو ته اسانه دی. د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د سیمې په سطحه د نشي توکو قانونو او طبي زیرمو ځینې قاچاقبر بوخت چې قیمتي ډبرې قاچاق کړي او په بدل کې یې د لاسته راوړونکو پیسو برخه د دې ولایت په نامنیو ولګوي. کمانډان ازادي راډیو ټول اوس چې هلمند یو ځل بیا نارمسوي دی او اکثر افغان سرتیري په جګړه بوخت دي نشي کولای یاد قانون د قاچاقبر له منګولو او غیر مسلکي کیندونو څخه وژغوري.
هلمند یو ډیر ستراتیژیکه نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې ده چې دغه خاوره په خپل ګټه او په خپل نه په استعمال کې دلته د قاچاقبرانو زیاته برخه وجود لري او دلته ډیر هغه شیان ستاده چې لکه مخدره مواد لکه د روخام تیګه د منطقي مافیا په دې باندې بوخت او د دې نه ګټه اخلي او بیا د دغه خاورې د امنیت د نه راوستو په خاطر استعمالي.
د هلمند امنیت چې د نشي توکو او قانونو د قاچاقبر لار حکومت تهدیدونه ورپېښتي ځینې د پاکستان او ایران سره د دې ولایت د سرحد او د خلاصو پولو څخه انګیرل کیږي چې وسلوال پر پازاد ډول تګ راتګ کولای شي. د قومي او قبایلي مشرانو څخه د سرحدي سیمو د قانونو په ساتنه کې څنګه ګټه اخیستل کېدلی شي. ځینې کسان په دې اند دي چې کچیرو حکومت د هغو متنفذینو او قبایلي مشرانو څخه د قانون او طبي زیرمو په ساتنه کې کار واخلي چې د سرحد دواړو غاړو ته ژوند کوي دا به تر وسلوالو ځواکونو ډېره مفیده تمام شي. لیکوال ژورنالیست بشیر الحق عادل وایي قومي مشران کولای شي چې د خپل نفوذ نه په استفادې د هغه کسانو مخه ونیسي چې په سرحدي سیمو کې د هلمند د موجودو قانون قیمتي توکي په قاچاقي ډول بهر ته لېږدوي.
قومي مشران چې دي منلي خلک دي، خلک خبره مني، د ټولنې نور ټول خلک خبره یو قومي مشران دي بل علما دي که دوی خپل په دغه قانونو کې په وړاندې ودرېږي او مخنیوي وکړي په ناقانونه توګه قاچاق نشي نو فکر نه کوم که به څوک د قاچاق وکړي یا د جګړې لپاره استعمال کړي. مهم خلک هم دوی دي چې هم پوهاوی خپرولی شي، خپلو خلکو ته قناعت ورکولی شي، خپلو ځوانانو ته، خپلو د سیمې خلکو ته. خو بیا هم موضوع هماغه موضوع ده چې موږ د اقتصادي ضعف سره مخ یو، که زموږ قومي مشران دي، که زموږ ټولنې هر برخه ده، که چېرې دوی دغه مشکلات حل شي نو هم قومي مشر په لومړي سر کې ولاړ د خپل د قانونو مخنیوی به کړي چې قاچاق نشي او د تاریخ جګړه بلته ختمه کړي نو دوی سر سره نه کار کولی شي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې بیا طبیعي زیرمې دوغو سره فرق کوي چې په جنوبي ولسوالیو کې دي. د هلمند د قانون د ریاست ته معلوماتو له مخې په شمالي ولسوالیو کې موجود قانون پیچلی جوړش لري او د قاچاقبر د استفادې او استخراج وړ نه دي. ولکه د هلمند په مساکله سنگین کجکی نوزاد او شیر ولسوالیو کې د بیلابیلو ډبرو قانون سره چې تر اوسه په مسلکي ډول نه دي تثبیت شوی. د قانون د ریاست معلوماتو له مخې یادې ولسوالۍ جاست، سیماب، ګچ، طلا او مس لري چې د استخراج لپاره د ځانګړو وسایلو لپاره اړتیا ده. د کاچاکو راخوا د هلمند په کانونو کې د روخام د ډبرې څخه په سخته باندې کارونو کې د کاشي کار اخیستل کېږي. د هلمند د حجارې او نجارۍ د فابریکې د مسؤولینو د معلوماتو له مخې له دې ډبرې ډېرې زینتي توکي لکه مجسمې، ګلدانۍ او داسې نور جوړوي چې په آزاد بازار کې پیرودونکي د ورځې نه بلې ته ډېرېږي. دا د روخام د ډبرې د پروسس لپاره یوازنۍ فابریکه ده چې په 1941 مریز کال کې جوړه شوې ده او تر اوسه ځینې استفاده کېږي. بل ځل به د قانون او طبیعي زیرمو راخوا د اداري فساد او کاغذ پرانۍ له اړخه راپورته شوې بې باورۍ او د حکومت سره د ولس پر هغه فاصله خبرې وکړو چې ناامنۍ ته لاره هواره کړې ده. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو.
وخت د ورځې پوره 2:13 دی. درنو اوریدونکو، ریپورټونه وایي چې اروپایي اتحادیه کېدای سي پر پاکستان اقتصادي بندیزونه ولګوي. دا چې ولې تفصیل په خبرونه کې لرو، خو لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د 15مې څلور اړخیزې غونډې له ترسره کېدو وروسته افغان حکومت نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان له هر څه مخکې باید پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې نن له غرمې مخکې 15 ملکیان د پولیسو پر یو رینجر موټر د ماین په چاودنه کې ټپیان شول. نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زوکړې 18مه کلیزه ده. ولسمشر غنی د 1948 کال د مې په 19مه په لوګر ولایت کې زیږیدلی. متحد ایالات وایي چینایي جنگي الوتکو د سه شنبې په ورځ د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د کشفي الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر د هوایي چلند د یوې الوتکې د سقوط د پیښې له کبله د فرانسې له حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ټولنه وایي چې د سوریې دولتي ځواکونو او د حزب الله په ګډون د بشار اسد رژیم پلوي ځواکونو نن له وسلوالو مخالفینو څخه د دایر العصافیر مهم ښار نیولی دی. د بشري حقونو د څار ټولنې پر قزاقستان غږ کړی چې هغه فعالان خوشي کړي چې د مې په 21مه د ټول هیواد په کچه د مظاهرو له پیل مخکې نیول شوي دي. او د یوې څېړنې له مخې اټکل کېږي چې تر 2050 کال پورې ښایي د نړۍ شاوخوا 10 میلیونه وګړي د مقاومو ساري ناروغیو له کبله مړه شي.
السلام علیکم. په مخړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د اسلامي هیوادونو پرمختیایي بانک غړو په خپل یو څلوېښته مناسه کې ژمنه کړې چې له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او پیل شوي پروژې به بشپړوي. د مالیه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو پرمختیایي بانک غړو په اندونیزیا کې د افغانستان مالیه وزیر عقیل حکیمی ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه به خپل اوږدمهاله ملاتړ ته دوام ورکوي.
د دغو ناستو پایله په دې خواه چې هغوی تعهد وکړ چې له یوې خوا د افغانستان سره د ملاتړ په برخه کې دوی پاتې کېږي، بل خوا د دوی کومې پروژې یا کومې برنامې چې په افغانستان کې لري د دوام په برخه کې به دوی له موږ سره کار کوي.
ښاغلی عبدالرحیمزی زیاتوي چې د عربستان، بحرین او اندونیزیا په څیر د اسلامي هیوادونو د پرمختیایي بانک د غړو مرستې به د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې تمام شي. د ولسمشر یو اقتصادي سلاکار سیروس الاف وایي چې د فراه او نیمروز ولایتونو په ګمرکونو کې فساد موجود دی. ښاغلی الاف ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ګمرکونو کې فساد موجود دی او هم له همدې لارې په ناقانونه توګه مالونه راواردېږي چې افغان سوداګري اندېښمن کړي دي. د ښاغلی الاف په خبره په دغو ګمرکونو کې فساد په هیواد کې د عوایدو راټیټولو ته سخت زیان رسولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلین وایي چې د چابهار بندر په پرانیستلو سره به افغانستان د نورو هیوادونو له اړتیا خلاص شي. د دې خونې مرسل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندر د ترانزیت او اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري.
ډیره عمده خبره دا ده چې دا چابهار بندر نه تنها چې د افغانستان لپاره خاص اهمیت لري، د هندستان لپاره هم ډیر خاص اهمیت لري، ځکه چې د هندستان مالونه او تولیدات هغه علاقه لري چې سیاسي امنیت ته ودیږي او د کراچۍ په بندر کې د ستونزو سره مخامخ دي.
د ښاغلي الکوزی په خبره دغه بندر په پرانستل سره افغانستان په ډیر اسانۍ سره خپل مالونه هندستان، ایران او نورو هیوادونو ته صادرولای شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي دوشنبه ایران ته د چابهار بندر د پرانستلو لپاره ولاړ شي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بندیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو پاوند 99 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 14 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 16 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 80 پوله، او د پاکستاني کلدار 1438 افغانۍ.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو په منځني صفه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د مخام لو بجو د سهار تر و بجو پورې اوریدلای شئ. اروپای اتحادیه کې دایسي په پاکستان اقتصادي بندیزونه ولګوي، او دا ځکه چې د پاکستان د پنجاب ایالت یو مشر وزیر ویلی دی چې پاکستان د هندوستان پر ضد د تروریستي ډلو سره لاس لري. دا خبره رانا سناولا بی بی سی اردو ته د چهارشنبه په ورځ د مرکې په ترڅ کې کړې ده. هند په پاکستان تور پوری کوي چې د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په هندوستان کې تروریستي فعالیتونه لري. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر په ریپورت کې.
اروپایي اتحادیه په پاکستان کې خپل استاد تویل چې د پاکستان د پنجاب ایالت د قانون د وزیر رانا ثنا الله د هغو خبرو پلټنه وکړي چې له کومو ډلو سره چې دولت شکیل وي څنګه یې پر ضد قانوني اقدامات کېدای سي. د ویلي پاکستان د سختریزو ډلو لکه جماعتو داوه او جیش محمد پر وړاندې قانوني اقدامات نسي کولای، ځکه چې هیواد یې له دغو ډلو سره شکیل دی. له بی بی سی اردو سره د مرکې پر مهال له رانا ثنا الله څخه پوښتنه شوې چې د هندوستان پر ضد تروریستي عملیات کوونکو ډلو چې د پاکستان له استخباراتي او پوځي ادارو سره نږدې اړیکې لري پر وړاندې ولې په پنجاب ایالت کې هیڅ کله قانوني اقدامات نه دي شوي. د ویلي که ستاسو هدف له دې څخه جماعت الدعوه او جیش محمد وي، نو زه باید ووایم چې دا ممنوع اعلان شوي ډلې دي او دوی په پنجاب ایالت کې هیڅ ډول عملیات نسي کولای. د همداراز د دغو ډلو پر ضد د قانوني اقداماتو کولو امکانات رد کړي او ویلي هغه ډلې څنګه تر تعقیب لاندې نیولای سو چې دولت ورسره پخپله شکیل وي. فری پریس جورنال له بروکسل څخه راپور ورکړی چې اروپای اتحادیه په پاکستان کې خپل استازي تویل چې د رانا ثنا الله د دغه خبرو پلټنه وکړي. د راپور لمخې د اروپای اتحادیه مشران او چارواکي د رانا ثنا الله خبرو ته حیران پاتې شوی او شای پر پاکستان اقتصادي بندیزونه غوړه کړي چې پکښې د الوتکو د کښېنستو پر حق بندیز به هم شامل وي. فری پریس جورنال د لوړپوړو چارواکو له خولې لیکلي چې په بروکسل کې د مارچ د 22مې له حمله وروسته امنیتي وضعیت تغیر کړی دی او اروپای اتحادیه د دغه پاکستانی وزیر خبرې د زغم وړ نه ګڼي. دغه سرچینه ویلي دا د رسنیو راپور نه دی چې موږ یې وی خواته کړو، دا د داسې کس خبرې دي چې شای په خپل له دغه ډلو سره لاس ولري او موږ یې باید ډیر جدي ونیسو. اروپای اتحادیه د پاکستان له تر ټولو لوی سوداګریزو ملګرو بلاکونو څخه ده. هندوستان تل پر پاکستان تور پورې کوي چې د جماعتو داوا او جیش محمد غوندې ډلې په هندوستان کې حمله کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دا غیر مسؤوله ډلې دي چې دولت هیڅ کنټرول نه باندې لري.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وخت د ورځې 2 بجې او پوره 8 دیرش دقیقې دی. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د سپورت د نړۍ پروګرام او ورپسې کلی کور او
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. خبرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د بایسکل چلونې د خزینه د ملي ټیم د لوبغاړو د سفر په اړه چې فرانسې ته تللی دی او په تور د فرانس سیالیو کې به برخه اخلي رپورټ اوري، او همداراز به واوري چې دا حبیب بانک لیمیټډ د کرکټ یو پیاوړی ټیم چې د پاکستان د کورنی کرکټ لوبغاړي پکې لوبیږي او همداراز ملي لوبغاړي هم پکې د پاکستان لوبیږي کابل ته راغلی دی او له افغان پراختیایي لوبډلې سره لوبې کوي. په دې اړه درته مرکه لرو. خو سر کې راځو رپورټ ته. د افغانستان د بایسکل چلونې خزینه لوبغاړي د تور د فرانس سیالیو لپاره فرانسې ته ولاړي. د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې 15 بایسکل چلونکي او یو پلاوی په دې لوبو کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ جوړ شوی راپورته. 15 افغان بایسکل چلوون کی تور دو فرانس کی برخه اخلی. د افغانستان بایسکل چلوونی فدراسیون وای چی معصومه علیزاده، ملکه یوسفی، زهرا علیزاده، فروزان رسولی او ژاله یوسفی هغه افغان بایسکل چلوون کی دی چی تمه ده په تور دو فرانس کی لوبه وکړي. دغه فدراسیون رئیس صادق صادقی ازادي راډیو ته ویل چی لوبغاړي به دوه اونۍ تمرینونه وکړي او بیا به لوبه ته ورشي.
خبرې کی مسابقه دغه شوه مو یک 15 روز
مخکې لدی چی سیالي پیل شي موږ 15 ورځېنی تمرینونه لرو. له تمرین وروسته د می په 9 او 10 سیالي پیلېږي. هیلمنیم چې په دې سلیو کې زموږ لوبغاړي ښه لوبي وکړي. دا زموږ لپاره د ډېر ویاړ ځای دی چې افغان لوبغاړي دومره مطرح دي چې دوی ته په نړیواله کچه په لوبو کې د ګډون لپاره بلنه ورکول کیږي.
هغوی دخترو رسما دعوت او شوت میگیره.
د تور دو فرانس نړیوالې بایسکل چلونې سیالي په کال کې یو ځل ترسره کیږي. د بایسکل چلونې افغان خزینه لوبغاړو تر دې مخکې د جنوبي اسیا په سیالیو کې هم برخه اخیستې وه. دو افغان جنو ملکه یوسفی او معصومه علیزاده په دې اړه چې څنګه دې سیالیو کې برخه اخلي ازادي راډیو ته وویل.
د فرانسې هیواد موږ ته بلنلیک رالیږلی و. په کابل کې د فرانسې سفارت له موږ سره ډېره مرسته وکړه چې وکولی شو په دې سیالیو کې برخه واخلو.
واقعا جای افتخار است که ما توانستیم به حمایت سفارت فرانسه مقیم در افغانستان.
واقعا دا د ویاړ ځای دی چې موږ وکولی شول په کابل کې د فرانسې سفارت په همکاري په دې لوبو کې برخه واخلو. دا زموږ لپاره د ویاړ ځای دی چې د فرانسې په سیالیو کې چې ډېرې مهمې نړیوالې سیالۍ دي برخه اخلو.
دا افغان لوبغاړي وایي چې له کلونو راهیسې له سختو شرایطو سره بایسکل چلونې کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره هم مخې دي. د بایسکل چلونې فدراسیون همداراز وایي چې د دوی ټیم د نوبل د سولې جایزې لپاره هم کاندید دی او تر ډېره هیله ده چې د سولې د افغان سفیران د نوبل د سولې جایزه وګټي. ریپورت مو واورید. اوس هم ورزو مرکې ته. دا مرکه د کرکټ بورډ له مرستیال الحاج عزیز الله فضلي سره زموږ همکار الیاس علی کړي چې موضوع هم د حبیب بانک لمیتد د کرکټ ټیم د لوبغاړو راتګ دی او دوی بل افغان پرختي لوبډلې سره لوبي کوي.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده او د یو ټول مطبوعات یا رسنۍ په جریان کې دي، واقعا دا د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو هغه لوبډله یا د هغه یواد نه چې ټیم راځي چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړي توپ لري، یعنی ټیسټ نیشن لري، هغه راځي او افغانستان یې قرب توپ کوي په پلازمینې کابل کې. دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لپاره او د کرکټ د مینوال لپاره یو ډېر غټه خبره ده او خصوصا د آی سی سی او ای سی سی لپاره یو ښه میسج دی د افغانستان د طرف نه چې موږ اوس الحمدلله هغه سهولتونه لرو چې بینالمللي ټیمونه هم را دعوت کوو افغانستان ته او د هغو سره لوبې د سره کوو.
او د دې لوبو کچه به څنګه وي؟
څنګه چې تاسو معلومه ده په دغه لوبو کې، یعنی د دغه لوبو هدف چی شي دی او څه د پاره دغه ټیم را دعوت شوی دی؟ اصلا هدف ته دینه دغه دی چې یو موږ وټول نړۍ یا یو ادوال ته وښیو چې واقعا موږ وس توانایی د دې لرو چې دغه ټیمونه را دعوت کو او په مجموع کې زموږ د پاره چې ډیر ارزښ لري هغه هغه لوبي دي چې په هالند کې د سره کیږي. په وشتم د جون باندې به د افغانستان ملي لوبډله زی انګلستان ته او څو ورځې به دوی هلته تمریناتي کیمپ لري. بیا به دغه ځای نه به هالند ته راځي چې بیا موږ د هالند سره 15 ورځنۍ سیالۍ لرو انټرنیشنل او دوی د سکاټلند سره لرو او یوه د پوړي سیالۍ چې دغه د هالند سره لرو چې دغه د ای کپ ته هغه ډیر مهم دي. نو کوشش به د دې کو ان شاء الله ولازم چې د دوی سره دوی څلور ورځنۍ سیالۍ وکړو او څلور ورځنۍ سیالۍ وکړو. هم به زموږ د لوبډلې تمرینات وسی او هم به په مجموع کې هغه لوبغاړي چې موږ په دغه روانو سیالۍ کې زیور کو په دغه ازمایشتي سیالۍ کې به وازمایو.
فیصل، په دې دوه ټیمونو کې افغانستان ټیم کې او په ایچ بی ال ټیمونو کې کوم لوبغاړي دي؟
د افغانستان ټیم خو په دې کې یو هغه سکواډ چې موږ ډیولپ نامالان یو کوم سکواډ، یعنی هغه لوبغاړي چې موږ غواړو چې دوی ته روش ورکو. په مجموع کې موږ 55 کسیزه تمریناتي کیم د پاره کیمپ لاره چولې دي چې پاغه کې د 19 کلونو ملي لوبډلې د الف لوبډلې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي او د پاکستان د لوبډلې سه اوس دوه غټس کرکټران چې دوی موږ ته په نمونه کې راکړي دي. هغه یو مرګول دی، یو عمران فرحت دی. همداسې ویل کېږي چې احمد شهزاد د لوبغاړي برازي خود دغه دوه لوبغاړو نوم موږ ته راغلي دي او په مجموع کې هغه نور کوم لوبغاړي چې د دوی د هغه درجه لوبغاړي دي چې فاست کلاس کرکټ ورته وایي هغه یې کړی دي. یعنی دوی د خپل ملي لوبډلې سره تمریناتي کیم دوستانه سیالي د ټولې د سره کړي. نو دوی چې کله افغانستان ته کوم لوبډله راسي دومره ضعیف لوبډله نه راسي او ډیره قوي لوبډله راسي. تاسو پوهیږئ چې دوی د آی سی سی پول ممبر ټیم ده. نو دوی اکثره لوبغاړي ډیر تکړه لوبغاړي دي خو موږ هم شامل آمادگی ورته نیولې ده، لکه څنګه چې تاسو په تیرو خبرو کې وویل په دې کې زموږ سره د نونس کلونو ملي لوبډلې لوبغاړي سره د الف لوبډلې لوبغاړي سره او سره د ملي لوبډلې لوبغاړي به وي، خو البته ملي لوبډله به مکمله نه وي. زموږ اکثره به موږ غواړو چې هغه لوبغاړو ته چانس ورکړو چې هغه په کورني کرکټ کې هم ښه ځلېدلي دي او دوی لار پیدا کړي چې د دغسې یو بارني ټیم خلاف دوی څنګه لوبې کولی شي.
آیا تاسو کوم داسې پلان هم لرئ چې ملي ټیمونه هم افغانستان ته راداوته کړي؟
بالکل، موږ به کوشش کوو انشاءالله ولادي چې د 2019 د 2018 پورې داسې هارلند هیواد، عمان او پنجي د دغو هیوادونو سره خبرې کړې دي چې هغه به هم راداوت کړو. د وخت په تیرېدو سره انشاءالله ولادي زموږ باغ فل ممبر هیوادونه چې اوس د افغانستان خبرې ورسره روانې دي، هغه کوشتنډیز د نیوزیلند د هغه هیوادونو سره کله موږ هغه میدانونه د آی سی سي کومه کریټریا چې راکړه چې هغه پرکو، بالکل موږ د دې جوګه کېدلای شو چې موږ هغه هیوادونه راوغړو چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ولري.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام قدرم نوریدونکو دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانګزه په پاکه او بخښونکي خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا کلمو په شخصي مسایلو کې بې ځایه مداخله شوي؟
خل ډیر د وداختل کم کا کم خپل خپل شو کې کنه کور ما د کلمه ماګان ما در ډیر دخل کوي خو زه خپل خبرې سره غیمه.
دا کار کوم ستونزې پیدا کوي؟
دا نه ځکه ته کار نه دی چیرته نه کار هلته سکه.
د مخنیوي لارې چارې څه کېدلی شي؟ نن په همدې اکله غږیږو له آزادي راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، ژوند هغه وخت کامیابه او انساني بللی شو چې د بل مادي او معنوي حقونو ته درناوی وکړو. د بل چا په شخصي ژوند کې مداخله کول په حقیقت کې د نورو په معنوي حقونو باندې تیری دی. د اسلام په دین کې هم د نورو په کارونو کې مداخله کول رد شوي دي، خو مشوره یو اصل ګڼل شوی، هغه هم په صورت کې چې مقابل لوری د مشورې ورکول غوښتنه وکړي. که مشوره هم پرته له غوښتنې ورکړل شي د بل په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي. ډیر ځله لیدل شوي چې بې ځایه مداخلو د کورنۍ خوږ ژوند د زهرو په څیر تریخ کړی. اکثره وخت د کورنۍ مشران په دې نظر وي چې د دوی مداخلې د اولادونو د خیر لپاره دي، خو ځینې ځوانان بیا دا نه مني، وایي ډیرو مداخلو په قوتي کې ځای کړي دي. په دې اکله د څو تنو ځوانانو خبرې اورو، ورپسې له بچو نه د یو ناخوښ پلار د زړه خواله هم اوریدلی شي.
دور خګر دختان دی ول بریخي مزور دوای ما تن د بریخاتن کې عاشو غاتن سم لري شوق ده کور ما د کلمه ما ګان ما در ډیره دخل کوي خو زه خپل خبرې سره غیمه چا با تن خوخي چا با بشه خوخي بشه بخي خو ما تن سره ډیر شوق ده.
تل مفتخل سیدی کنه تل مفتخل مونږ ته وای تاسو وای دا خو یو سټایل دی تاسو خوخ کاری وای او به تاری مخل سیدی غوای دا څنګه ختم کړی ختم پرخی دی او دا بوتکی پرتګم کړی دی لباسم کړی دا خو ډېر بد خبره نه وای. چا سر کار ده د هر څړي خپل کار ده.
ماما خسر دی ما په کور کې مداخله کوي، خاله خوشو دی ما په کور کې مداخله کوي، خسر بره او خواخ فرڅه کوي اخو بخینو دی ما مشر منیجر ده.
لار او زوی په یو لار نه دی، لار په دی لار ده، زوی په دی لار ده. زوی تا کار څه نصیحت وکي هغه اوس وخت زمون په لار نه زی. ام جلی ام لور ام زوی ای ولا تاسو کله زی هغه سابق واخو خو وختو در سره په یو لار تلل کتاب ویل سی دا لار دی نیکی دا په معنی کی در سره روانو کی ویل سی دی بدی دا په بدی در سره روانو. دا شیطان کار پیدا سوی دا تلویزیون اماغه شیطان کارته ناست یا ماغه پلسپو ته ناست کی بازی وخت لخته را واخلم او په زور یو باسم د کال سم لار ونیسی.
لځوانانو سره یو شمیر لویان هم وایي چې د خپل خپلوانو او دوستانو بيزه مداخلو ډیر ځورولي ان تر دې چې کله خو لام دی عمل فشار او شکر هم لول شي
بیر خلکو ما فشسی کارو کې کار لرلای دا غما ته پتاوان رسیدلې ده خو خوګ دوش می رانه بيزار سوې دي غسر ز پلانجاخت سوې ما پښې پرته حقیقت سره رسیدلې هغه ما وبرته غسر دوستان سوي هغه درې مختورې پات سوې چاته دې خیر ورسیږي خیر وکړه خیر دې نه ورسیږي قرار د خپل خپل پټو نیسه ملاره دې شپ کاټ کړ
فکر باندې پر ثواب رسوله د دې خبرو په شاره بجې سوال ده د دې خبرو مې شکر مرزم بخسته ده ثواب خام خرسي امالي ثواب خو بلاد پسي خو نو د ثواب سره بدد ثواب رسي مثال خبرې سړي عزت ثواب رسي دي وسړي اسات ثواب رسي
د کابل څنګه نجيب دومره څګټي چې د غریب شپې ورځې ور باندې تیرې کړي خو خپل خپلوان ورته وایي چې ته باید په لوړ حساب ژوند وکړي حال دا چې هغه خپل پویږي خو به وزلې لاس پخېټړلې
یا مثال زوی ته ول پوزدول نه کوي یا وادول نه کوي یا مثال د خبرې کور ول نه اخلي یا کور ول نه جوړي یا ښه ژوندۍ ول نه برابرې دوه کتلې چاله مشکل ته چاله غرس خبرې اوس مثال د خبرې خلک ګاډي چلې د کبار اټو خدم دغه ته مس کیم دغه مشکل لرم پیسې زنه لرم کوم تجارت وکم دا کبار نه لاس پخېړا دا کوم
ډېر وخت بیا دغه کسانو په ژوند کې د دوستانو لخوا ډېره مداخله کیږي چې مجرد وي ودی نه وی کړی د کابل اوسیدونکو مریم وایي هغه بیا طریقه نور نخلاصیږي چې د څو اولادونو خوندان شي
څلور کار نامزد پاتې سو بوت نامزدی نه ډیر سره شوب شوي ویل څه ولې د نامزد پاتې ده اما ول انجینری فاکولټه کې و نیسه کوي غریب څه بوته وکي ویل ول د فاکولټه مخلص کوم بیا بوته خدا خپل خپلوان نه خبري 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 نه د خوشي کوي داد سي هغه خلاصه دی یاله غریب بوته وکي ډیر خبرونه سي یو رقم خوونه لري یو رقم عادتونه لري ک نامزد سي ولی دا نامزد سو خود چوک ده چوک نده داغه سجره و سوانه باست طول سو دا چقسم سرهیده خواه آقای سزره طول سو باد داغه نه ولی دا شیرین خوری نکوی شیرین خوری سو و سو ولی واده نکوی واده سو و سو بیا باد داغه نه او کال دو کال پیتیر سی ولی اولاد رو کرده نکیگی آقا کرا سا اولاد و سی سا غم اول باری لوری بیان و کلکی نیسی سا دوی کرا زوی ونو سو سم آقا دم مداخله کول بی سا دوی کوی و دیتا سی دیدی شخصیت سغره آقا پیگی کار پیگی یه رقمی سزله در از اخ بلایم زو چوزره هیچ کار نلارا هیچ غرز نلارا نوایم سو پاده کوی چوک نکوی خرده بعد نه هیچ غرز نلارا به جای بیخی نا خبر دسته تو بیکار پاتیسی در خبری کوی
یو بل مسله چې د دوستانو په منځ کې ستونزې پیدا کوي هغه د بل په شخصي ژوند کې داسې مداخله ده چې هغه ته د ستونزو سبب شي د ننګرهار یو بتن اوسیدونکی په دې اکله کیسه کوي
فیسبوک کې خپلو دوستانو سره آنلاین وم مې زمونږ یو رشته دار چې هغه یې په ناروې کې اوسېږي هغوی سره آنلاین وم دا زما کوم دوست هغه ما سره نږدې بل کمپیوټر ته ناست و هغې ولیدل دومره پوه شو چې دا جینۍ ده خو زه پاڅېدم دغه وخت کې څه کار پیدا شو ادارې ته لاړم راغلم خو بیرته کېناستلم ما نه هېر شوي چې زه سینه وکړم څو ورځې پس ما د هغې بیرته مسیج وکړو مسیج راته وکړو چې دغه نوم باندې یو هلک دی او ما ته بار بار مسیج کوي او زه هغه ځان سره ناټ کوم او بار بار ستاسو په اړه م راته څه وایي بیا زه پوه شوم چې دا همدې کړی دی ډېرې ستونزې دي ولې چې ځکه د یو چا به چا سره راځي یو څه خبره به یې شخصي خبره به یې د کور مسله به یې ډېره بده خبره ده چې یو بل سو پاره خبر شو بیا هغه کوم داخله او کی مقابل لور چې دی هغه ته یو رقم سپخ کاری چې د څومره سپکو خلکو سره د رفتامه د یاد غاندیوالان چې دا د سیدی د بخپل څنګه کنه نو سره ډېر کم راځي
د کابل اوسنکه احمد هم وایي چې ډیر زلاله داس کسانو سره مخ شوی چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله کوي او ستونزې جوړوي
بهر کې ستانه اجازه واړی درته وایي چې اجازه ده ستاسو په چوکۍ ځکه نه بیا ستاسو د کمپیوټر نه استفاده وکم اگر چې هغه به په پوسټ کې یا په پوزیشن کې هم ستاسو نه جګوي خو بیا هم دوی نزاکتا دا لازم بولی چې ستانه اجازه واخلي دلته برعکس دلته دوی دا کوشش کوي چې فقط څنګه د دې چوکۍ نه ته پاتې او یا د موبایل په دفتر او یا هم په موټر کې درنه پاتې اولنی هغه دا چې دوی ځي مسیج ته چا سره د تماس نیولای چیرته د مسیج لګلای د کوم ځای نه درته مسیج راغلی یو عامه اصطلاح ده چې لکه چې وي یا ورته مزاحمت کوي دا نزاکتا ښه کار نه دی او دا په هغې پورې هېڅ هم ارتباط نه لري بیا هم هغه خپل متل تکراروم چې چیرته نه کار هلته څه کار هر شی که خام وي پخېږي که چیرې انسان خام شو بیا هغه نه پخیږي. هر انسان په ټولنه کې په هر ځای کې خدای نه خواسته هغه ته خپل اعتبار د لاسه ورکړ. په همغه مرګو ته څخه کې که هغه ټولنه وي، د ده کورنۍ وي، که د ده اداره وي، که د ده ښوونځی وي، په ده باندې بیا هیڅکله هم څوک اعتبار نه کوي.
د علومو اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق د نورو په کار کې مداخله د شیطان کار ګڼي. هغه وایي چې هر انسان دومره کار او مسؤلیت لري چې که یې په سمه توګه اجرا کړي، د نورو په کار کې د مداخلي وخت نه پیدا کیږي.
دغه څوک چې پلټنې کوي همیشه داسې چې په ځان هم اعتماد نه لري، او هر انسان چې ګوري چې حرکت کوي فکر کوي چې په دې کې یو راز ده، او دغه راز هم د دې دپاره پلټي چې هغه کشف کړي او ضرر ورسوي هغه ته. هر سودان او غیبتګر خلک او هغه خلک چې په خپله په خپل زړه کې په خپل وجدان کې انسانی ثروت یا انسانی خالی خصوصیات نه لري، نو په دې شیانو پسې ګرځي. دومره د انسان وظایف زیات دي او دومره ګڼ دي که هغه وغواړي چې دا خپل وظایف د یو باشرفه انسان په حیث ادا کړي، دې ته وخت نشي پیدا کولی چې د نورو په مسایلو کې اشتراک وکړي. زه په خپله دوه زامن او دوه لوڼې لرم. په ژوند کې مې نه رایادېږي چې زه په خپلې لور پسې چې مکتب ته څنګه ځي او په کومه لار ځي، او هېڅکله ما دا تشبث نه ده کړی. لیکن په خپل ژوند کې مو ښې نمونې دی، پرهیزدارۍ، د تقوا، د خپل حق، د بیګانه حق، له خلکو سره د برخورد دام لرلې. او زه یقین لرم زموږ اولادونه اوس چې زه ګورم تر موږ هم ډېر هوښیار دي. په کورنۍ کې دننه مخصوصا دا تشبثات ډېر بد دي. فرض کې زه ډېر وخت ډېر تعجب کوم کله چې یو جلی یا یو حالت علاقه وخی یا پلار ته یا مور ته یو راز ووایي چې زه هغه سره ازدواج کړم، یا داسې یو ښکلی جلی د موږ پسند کړي، دا له موږ جاساسیتونه تاریک شي، او دا د انسان غرایز دي، دا د انسان حق ده، دا د انسان وجایب دي، تر څو چې د قانوني پولو په ورانولو باندې چا علني لاس نه پورې کړی او دلایل نه وي، حق نه لري چې هغه د انسان عواطفو ته، د انسان علایقو ته، د انسان خصوصي اسرارو ته کوشش وکړي چې لاره ووسي. دا د شیطان کار دی.
له دیني لحاظه هم د بل په کار کې مداخله رد شوي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي څیړونکی عبدالهادي ساپی وایي چې
د خلکو په شخصي امورو کې بې مورده او بې ځایه مداخله مه کوئ. حتی د خلکو په اویلیګانې کې چې داسې که چیرې د هغې دیوال چیت وسي، موږ او تاسې شریعت موږ یې منع کړی یاستو چې باید ونه ګورو. په حدیث شریف کې راځي هغه کسان چې تجسس کوي، یعنی د مسلمانانو د مخفي رازونو پسې ګرځي او بیا هغه د یو نفر نه بل نفر ته انتقالوي، هغه افشا کوي، نو د محشر په ورځ د دې انسان جزا دا دی چې د دې په غوږونو کې سرب ویلې کیږي. یو مسلمان سړی باید بې ځایه بې مورده تشبث د خلکو په امورو کې ونکړي.
له رواني پلوه هم د نورو په کار کې مداخله ډېرې بدې اغېزې لري. بیا هم عبدالهادي صفای
روانشناسي هم دا خبره کوي چې که چیرې موږ غواړو چې د خپل اولادونه په ښه وجه باندې تربیه کړو، نو دوی په ژوند کې باید موږ ډېر مداخله ونه لرو. صرف په هغه مواردو کې موږ د دې ژوند کې داخل شو چې کله مشکلات سره مواجه کیږي، موږ نه پوښتنه کوي. په هغه مواردو کې چې هغوی تجربه نه لري، موږ په دغې نه مخکې په هغه رقم حوادثو باندې مواجه شوی استو، د حل لاره، منطقي لاره، او هغه موږ د تجربې مقتدا شو، هغې ته نیکه مشوره ورکو. غیر د هغې مستقیم مداخله کول او ډېر نږدې نظارت کول دا ښه کار نه دی. مثلا یو نفر موږ او تاسې څنګ موټر کې ناز، هغه د خپل موبایل کې مصروف دی، موږ ته حق نشته چې د هغې موبایل ته وګورو. دا سرقت دی، دا غلا دی. دې موبایل کې کیدای شي د یو سړی د فامیل عکس اوسي، کیدای شي یو ډېر محرم رازی اوسي. نو د خلکو د رازونو لټول جدا ناروا دی، او سرقت کول په هر نوع چې اوسي حرام دی.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران، اوس می سخت ناچاری داشن خاله، اوس می سخت ناچاری داشن خاله. شین خاله
سفر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری دا شنخاله زما سخت ناچاری دا شنخاله لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس مې سخت ناچاری دا شنخاله اوس مې سخت ناچاری دا شنخاله